نشیل عمل د خپل اولادونو لپاره یو خپلار نسوم
چوی دی وهله نزان سړی نشته امبالا ولې نو کار وخت څنګه وکي
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اسلم ولې خپل میرمنې څخه د کسات اخستلو په لټه کې ده
زما ژوند دی ولې راته پک تومره نو یې د منې دی ولې را سره وکړه اما خو ستا خدمتونه کول
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو په هند کې افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت کاچاک شوی هیروئین ونیول سول. هندي مقامات وایي چې دا مواد د قیمتي ډبرو په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوی او د ایران د بندر عباس للارې د هندوستان ګجرات ایالت ته کاچاک کړل شوی وو. که څه هم طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاچاکو د وضعیت په اړه څه نه وایي، خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د وروستۍ میاشتې له نامعلوم وضعیت څخه د نشه یي موادو کاچاکوونکو ډېره ګټه اخیستې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کله چې طالبانو افغانستان په بشپړ ډول نیولی، نو د نشه یي موادو د نیولو په اړه هیڅ راپور نه دی خپور کړی، خو په دې موده کې د سیمې ځینو هیوادونو ته له افغانستان څخه نشه یي مواد قاچاق شوي دي. هندي مقاماتو تازه اعلان کړی چې دوی د دې هیواد په ګجرات ایالت کې 3 ټنه نشه یي مواد نیولي دي. دوی وایي چې دا مواد شوکان په نوم قیمتي ډبرو سره یو ځای په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي وه. د هندوستان د ګجرات ایالت د کورنیو چارو وزیر هارش سنگوی رسنیو ته وویل دا مواد چې ټوله به یې تر 2 میلیارډ امریکایي ډالرو ډیره ده، لومړی له افغانستان څخه ایران ته او بیا د ایران له بندر عباس څخه هند ته قاچاق شوي وه.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډیر هیروئین نیولی او په دې توګه د 2 ایرانیانو په ګډون 9 نفر هم نیول شوي دي. تر اوسه چې کومې څېړنې شوي کوي چې افغانان هم په دې قاچاقو کې لاس لري او دوی د نیولو هڅې روانې دي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د پروګرام او مافیایي ډلو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. که څه هم پخوانی حکومت به هره میاشت د 100 ټنو نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کولو په اړه راپور ورکاوه، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي نو تر دې مهاله یې د نشه یي موادو او قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور کړی. د سیاسي چارو شنونکي عباس فراسو وایي چې مافیایي ډلې د افغانستان د اوسني ناڅرګند سیاسي او امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کوي. ښاغلی فراسو وایي چې طالبان او د سیمې هیوادونه باید په ګډه له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
ناڅرګند وضعیت چې له څه مودې راهیسې په افغانستان کې واکمن شوی، مافیایي ډلو له دې وضعیت څخه ډېره ګټه اخیستې ده. که چیرې په افغانستان کې واکمنه ډله پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، کولای شي چې د مافیایي ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دې تر څنګ که ګاونډي هیوادونه هم پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، د سیمې په کچه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیول کېدای شي.
قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
که څه هم د مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو پولو څارنه ډیره کړې ده، خو د راپورونو له مخې مافیایي ډلو له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې خپل فعالیتونه ډیر کړي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د اسلام له نظره یو میرمن له خپل معتاد میړه څخه څنګه طلاق اخیستلی شي؟ په دې اړه به د مولوي احسان الحق حنفي خبرې واورو.
کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي. ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاون نشی کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبور کیږي چې خلع وکړي. همداسې د خځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای، یا لیونۍ ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال، یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیمو، معتاد دی، ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله میرمنه باندې تاوان دی، کوي، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، د غژن خرابوي. نو دا خو هغه معقول لارې دي چې خزه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له نظام خلاص کړي.
آیا پوهیدل است؟
ته زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین له طالبانو څخه غواړي له دوی سره د ناروغانو په ډول چلند وشي او د درملنې زمينه دې ورته برابر شي. جنو معتادینو ازادي رادیو ته وویل څرنګه چې اوس په خارونو کې د نشه یي موادو پلورل کم شوي، دوی حاضر دي چې په خپل خوخه نشه پرېږدي، خو کله چې دوی د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ته ورسي، د دې مرکزونو کارکونکي د امکاناتو د نه درلودلو له امله درملنه نه کوي. د معتادینو د درملنې جنې چارواکي هم دا مني چې اوس ډیری معتادین په خپل خوخه د نشه پرېښودلو ته حاضر شوي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله نشي بستري کولای. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په دې وروستیو اونۍ کې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د نشه موادو د خرڅلاو ځایونه یا ساقي خاني او د معتادینو د راټولېدو ځایونه نشته، ځکه نو معتادین په سختۍ سره نشه مواد پیدا کوي. معتادینو ته د نشه موادو نه رسیدل دوی اړ کړي چې په خپل خوخه د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي، خو په دې روغتیایي مرکزونو کې د ځینو ستونزو له امله نه بستري کېږي او د پخوا په شان خپلو نشو ته دوام ورکوي. د امان الله فضل حق په نومونو دوو معتادینو ازادۍ راړېدو ویل طالبان دوی وهي او په زور د نشې پرېښودلو ته مجبوروي، خو کله چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي نو هغوی نه بسترې کوي.
مارات اسلامي چې راغلی دی د اشتاد بستر کلینیک ته چې موږ په خپله زه دوه درې واره ورغلی یم چې ورسو په تحویل مونې نیسي، زه هم ولي مون نه چې وازه ډېر دغه عملیه هم ورغلي، وایي موږ یاره بوجا د خرڅي نه لرو چې وارې کو ول یې نه لرست، وایي در مخو چې و چا کومه کوی اوس یې موږ نه لرو، د یوه نفر خرڅي موږ نه لرو، یاره نفر په تحویل نه نیسو. طالبان راسي شیشکې په لاس کې وروره تلاشي مو کیا شي چې راڅخی ګرد واخیا ته ور ورته کې بالا یو څو شیش کې مو هم خیر کې وایي بلار څخ خپل کور وته
مسله سابق
لکه په خوا چې په بازار کې نشئی مواد ډیرو اوس نشتا، موږ خوشاله یو او لنوي دولت څخه غواړو چې د نشئی موادو پلورونکي او نشئی موادو زایونه ورکړي.
دولت جدید کوم کنه
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څخه د پاسه اتیا مرکزونو مالی ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری روغتیایي مرکزونه د معتادینو له بسترې کولو څخه ډډه وکړي او یوازې معتادینو ته مشورې ورکړي. د طالبانو د روغتیایي کمیسیون مسؤلینو له روغتیایي سکتور سره په تازه لیدنه کې ویلي چې دوی هڅه کوي د مالي امکاناتو په برابرولو سره قراردادي شرکتونه دې ته وهڅوي چې د پخوا په شان له روغتیایي مرکزونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اجنډا کې د معتادینو د درملنې مرکزونو موضوع هم شامله وه که نه. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مالي ستونزې مني او وایي چې د معتادینو درملنه ټکنۍ شوې ده.
از زمانی که همین تحول به وجود آمده
لکه می ورځی راهیسه چې په افغانستان کې بدلون راغلی، په مجموع کې د صحی خدماتو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. د معتادینو د درملنې د مرکزونو د خوړو او درملو قراردادونه بند شوې دي. موږ د محل دوه اتیا معتادین چې په زور دلته راوړل شوي بستری کړي دي. اوس رښتیا هم چې د نورو معتادینو د بستری کېدو لپاره ځای نه لرو.
گرفتن بیشتر مریضا رو نداریم کنم و برای فیلنمی قدر ظرفیت داریم.
د معتادینو د درملنې خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډېر شوي او له مرستندویه ادارو څخه یې غوښتي چې له روغتیایي مرکزونو سره د مرستې له لارې د اعتیاد د ډېرېدو مخه ونیسي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدلو لوی لامل ناوړه او معتاد انډیوالان دي. دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي، یو انډیوال تر علاج وروسته څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي، او د علاج په بهیر کې د انډیوال مرسته څومره مهمه ده، په دې اړه مې له ارواپوه صدیق الله سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې یو څوک باید څه ډول انډیوال غوره کړي چې له نشو څخه وژغورل شي.
انډیوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده. نو څوک باید یو داسې انډیوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بېجایه ګرځېده څخه، له بېجایه مجلسو څخه، او له بېجایه ناستې ولاړ څخه، او له نشه خلکو څخه باید ځان وژغوري. ځکه که داسې یو انډیوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن په مرور د زمان سره که ته هر څومره ځان وساتي، خو هغه تاثیرات داسې لري چې د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي، له بېجایه ګرځېدو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته یو داسې انډیوال انتخاب کړي چې هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره باید ومنې. ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټیک ښیي که ته چېرې دغه دا عمل وکړي، په ټولنه کې منفر کېږي، خلک دڅخه متنفره کېږي، خلک له دې شان څخه کرکه لري. مثلا په عرفي مسایلو کې، په اسلامي ارزښتونو کې، تاسو باید عمل اجرا نه کړي. اوس مثلا لکه نشه چې ده، چې هغه تا ته توصیه وکړي او سمه لار ته رهبري کړي، د هغه خبرې ته هم باید ډېره زیاته توجه او احترام ورته ولري. نو خلک تا له ملګري څخه پیژني چې ته نشه یې او که فعاله سړی.
په عمومي ډول همزولي یا انډیوالان په نشه د اخته کېدو او برعکس د نشې په مخنیوي کې څومره رول لري؟
یعنی که څوک له نشه اخته خلکو سره ګرځي، ناسته ولاړه وي، نو اتمن به د هغه تر تاثیر لاندې راځي او په نشه به ورسره اخته کېږي. او برعکس هغه څوک چې یو ښه انډیوال ولري، ښه فعاله څوک ولري، مثبت فکر لرونکی ولري، نو هغه بیا کولی شي د نشې څخه وژغوري.
یو ښه انډیوال له چا سره د نشې د مخنیوي لپاره باید څه وکړي ستاسو په نظر؟
یو ښه انډیوال باید لترن هغه خلک ورته وښيي چې څوک په نشه اخته دي، د هغه ژوند، رفتار، کردار. مثلا یو څوک په نشه اخته وي، هغه غلاوې کوي، جرمونه کوي، په ټولنه کې منفور وي، نو یو مثبت فکر لرونکی ملګری باید ته دا ټول شیان ور په ګوته کړي. که چیرې ته په نشه اخته سي، نو له دې ټولو شیانو څخه، له خپلوانو څخه، له قربانو څخه، او له خو دوستانو څخه، له دې ټولو څخه به ته جلا یې. یو ښه ملګری باید هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایي چې مثلا که ته چیرې په نشه اخته سي، له تا څخه ښه ژوند پاتېږي، قربان درڅخه پاتېږي، او دوستان درڅخه پاتېږي. او هغه ځانګړتیاوې هم ورته ووایي چې مثلا که څوک په نشه نه وي اخته، د هغو خلکو ژوند او د هغو خلکو ژوند چې په نشه اخته دي سر پرتلی کې، نو هغه بیا هغه ته ښه قینات ورکولی شي. او یو څوک تر هر چا په ملګري ډېر زیات باور کولی شي، او ډېره زیاته ناسته ولاړه یې له ملګري سره وي. کوم یو ملګری د کوم فکر خاوند وي، کولی شي بل ملګری هم د دې فکر خاوند شي. که چیرې هغه په نشه موادو اخته وي، کېدای شي په نشه موادو اخته شي، او که چیرې هغه یو فعاله او مثبت فکر لرونکی شخص وي، نو کېدای شي د خپلې اغېزې لاندې راولي. او یو ملګری باید بل ملګری همیشه وڅاري، یعنی مثلا له چا سره ناسته ولاړه کوي، له چا سره د کاروبار ده، له چا سره د رفتار او کردار ده، مثلا نن څنګه وي، پرون څنګه وي، او مثلا دا ټول شیان باید وڅاري.
تر علاج وروسته انډیوال څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي؟
باید مرګر دې د هغه مخکنۍ، مثلا چې دای په نشه مواد اخته و، له کورنۍ لرې وو، له قربانو لرې وو، خلکو ځینې کرکه او نفرت کوله، هغه شان وریاد کې. او بل چې ډېر زیات رول کې لري په دې شانو چې دی بیا په نشه اخته نشي، په دې کې باید د روحاني ملایانو توصیه هم ډېره زیاته مهمه ده. نو هغه اضرار باید په روحاني ډول هم ورته وکړي، او هغه مثلا په بدني لحاظ چې تا بدن ته څونه ضرر لري، له دغو ټولو شیانو باید دی هغه تزکیه ورته وکړي. او که چیرې ته بیا هم په نشه اخته شې، نو بیا به دا رقم بیا له ټولنې لرې شي. او بل باید خپل ملګری باید ته دا زمینه برابره کړي چې دی یو جای مصروفه کړي. او که چیرې دی بیا کار په خپل کور کې پاتې شي، مثلا په کلي کې دوری دوری ګرځي، هغه په ښار په کوڅو کې ګرځي، مجبور دی بیا د غټ له وجې بیا ولاړ شي زړو انډیوالانو ته. او بل څه ډېر زیات مهم ده، هغه دغه ملګری باید یو بل داسې ملګری چې په ده باندې تاثیر لري، په د نشه اخته کس باندې داسې یو څوک دغه کس په ده باندې زیات تاثیر لري. او خپله کورنۍ هم باید داسې ځان ملګری کړي چې هغه هم ده ته داسې توصیه وکړي چې که دغه نشه ته پرېږدې، که ته چیرې جوړ شې، موږ په تا باور کولی شو، او ته هم هغسې یو روغ شخص پر کمل کار کول، نو دغه انډیوال باید هغه کورنۍ له ځان سره ملګری کړي. نو دغه ټول کولی شي چې یو ښه ملګری ده ته دا کارونه وکړي، او دغسې یو څه ترسره کړي چې دی له نشه څخه خلاص.
انډیوال د علاج په بهیر کې څومره مهم دی؟
د انډوال هر خبره یو انډوال منی، لکه څنګه چې په نشه اخته کوي دغه سی له نشه څخه د خلاصون په دپارم د غمر مثبت تاثیر لري. خمرګره د علاج په بهر کې مثلا د پښتنه کولی شي، د مراقبت کولی شي، د ته دغه د تسکین خبرې وکړي او د داسې روحیه ورکړي او یو داسې فکر ورکړي چې ته بیا راوځي، بیا هغه څوک نه یې چې مخکې ته نشه وي، دی وڅاري او بل دغه کورنۍ چې اړتیاوې دی لري هغه کوم په نشه اخته کس دغه کورنۍ هغه اړتیاوې باید پوره کړي تر څو د زړه ډاډه وي او زړه یې تسکین وي، او بل باید هغه حالات وڅارل شي چې هغه مثلا کومې خواته د روغتیا خواته ده یا نه ده یا خپه ده یا څنګه مقصد داسې په روحي لحاظ هم باید تشویق وي دې ته چې ته جوړیږي، نور انشاءالله مشکلات نشته او په داسې شیانو باندې باید ته فکر ونه کړې چې زما کورنۍ به څه کوي او زما اړتیاوې به څنګه وي. نو دا شیان د علاج بهیر کې یو ملګری ډېر زیات تاثیر لري.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت 15 کلن جمشید له 1200 کال راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په خواخه تکړه خټګر وو او خه ګټه وټه درلوده، خو اوس کار نشي کولای او د سوال لاري د نشو لګښت برابروي. دا چې جمشید څنګه ولی محتاط سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما د نشې نه 2 کال کېږي. دا چې مونږ اسکاوله داسې به مسکاوله چای شي لپاره عشي لپاره، پس مونږ په دې پوی نه وو چې دې کې باخته شو. مونږ چې دا سګرت په شانتي ده، یعنی چې مو هلو به مو کې هم نه هوله هیڅ خبره نشته، وسرور په کې اخته شو، عادت شو، داسې پاتې شو. تر اوسه په دې شی کې اغوسته یو وخت یې لګې و هوې فلکار یې مزه خبره د بنیاد نه ونی ستر سره پوری سانکاری، خشکاری، پلاستر، کاشی، مزایق د تغم کارونه وکول. یو د درې کلم کارو شو کوله، هغه نه بعد کار وغورځیدم. تاریخ د کار اصل چې وباس د پودر وباس د نور نشي خو نه وباس د بنیاد سړی خرابوي. چې وی دی وهله نو ځان سړی نشته بالاو دی، ځان سنبال کی نو کار وب څنګه وکي. دا لکه تیزاب ونی ده، تیزاب په کلی باندې واشه هغه سوری کې د منځ وړي سړی وخت شي د پودر مخې ته. داسې وخت راغی چې خدا میرانه ترا غوښته لارو ولایت ته او ځای ته بندي کړم. اوس رانه بېله ده، 15 کاله کېږي چې نه یم تللی کور ته، نه خبر یم چې هغوی څنګه ده څنګه نه ده. خو دونه خبر یم چې دوه اوخې ملي هغوی بهر ملک کې دي، ورسره مرسته کوي، کومک کوي، یعنی د کور خرڅ هغوی ورته ورلیږي. خدای قهر بچان ازل چشی در عمل کی اخته کیه مو چ اخته شی مو نه خو خام خو کوم غلطی شی وی کوم سو شی خدای پاک در کار کوم نیولی خلق ما ته بد وی رد وی چې دا څنګه بی غیرت او چې دا عمل وکړو خپل خزا او اولادین نه تیر شو لاړ. یعنی خپل لار ونه شو ما چې په دې پر سر وداري کوم وجزه خپای ما چې ولی هم نشو کولی چې خپل لار شو ما چې اولادین ته می تحصیل ته ورسو. آیا اولاد چې د پلار باندې حق لري چې تحصیل پی وکړي، ادب ورته، تربیه، تعلیم ارته ورته برابر کړي، کور ورته جوړ کړي، آینده ورته جوړ کړي. لاس کاله مخکې یعنی دوش کالانو ما ښه په زلمي توب کې وما ښه کارونه به مې کولی شو او دغه عمل ته چرا غورځېدلی ما هغه کار چې مخکې به م کولو اوس نشم کولی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دای وین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دادا چې مردار شای دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم په کور کې هیروین یا پودر ساتي، خو د هغه میرمن دا هیروین پیدا کوي او پر ډیرانې غورځوي. اسلم ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځان سره اراده کوي چې له خپلې میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اسلم به څنګه له خپلې میرمنې څخه د دې کار کسات واخلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پودر ایښی و، اوس نه ښکاري. ښځې، او ښځې، چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وام ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه. یاره، یو خو د دې ښځې نه راشه، ته کوزې راغلی یم. خامخای بیا زما پودر چېرته اچولی دي؟
دادی راغلم، څه دې ویل؟
ما په بس کې د پودر یوه پوړۍ ایښې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دي سه. داسې راته ووایه چې زهر دې څه کړل.
ما ته به زهر وي، من ته خو اسان لي اسان. اوس دا راته ووایه چې پودر څه شوه. پودر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه کړه، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي؟ د باندې تپوسه او غم لړلی پودر دی، کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو. په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه. وم څنګه ما ته پودر را پیدا کړه؟ ګنه بوسته کې مې وباسم.
زه پودر له کومه کمه؟ زه خو د پودرو دکاندار نه یم.
بلاندې ماته شه، ولې زما پودر نشته غورځول؟
ښه مې وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو ککړې.
دې کور مشره اوس څه شوې؟ اوس مانې زهاره وکړمه.
خبره نه شه سر دې تړلې. په سر مې درد دی، پتا و دماغ مې باندې رښتیا. تا ویل له ښاره د پاسې نسوار درته راوړم. څنګه سو نسوار دې راوړل؟
واخله
سړیه، د پاسې نسوار خو ما لیدلی دي. د دې نسوارو رنګ بل ډول نه دی. دا نسوار داسې سپین بخون غوندې دي.
دا خاص ناسي نسوار دي، دا هر ځای نه پیدا کېږي. ته یو ځل استعمال کا، بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کا.
سمه ده.
دا داسې نسوان دي چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو، معاینات دې وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لري او ګنګ سې.
هو ډاکټر صاحب، همداسې یم. خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې؟
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب میړه مې پوړی دی په خو به مې هر ورځ ور سره جنجال و چې دا غم لړلی پوډر مڅ کوه خو اوس نه ورته وایم جنجال ور سره وکم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې ده ته معلوم دی او بیره د نسوارو ماته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دې راغلی چې ته پوډری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډری شوی یم ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډری شوم
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کوو نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپله نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ور واستو له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډری شوې
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان